آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نه يم نن د سیشن به ورځ د سرطان د میاشتې نه وښتمه د جولای د میاشتې له 19 سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمه او په افغانستان کې د ماخام او بجی دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو سرچکی بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د سالنګ په لوی لارې باندې طالبانو بریټ کړی دی اسلامي دولت د جرمني په اورګاډي کې د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او په پاکستان کې خاصې محکمې حکم کړی دی چې د مشرف بانکي حسابونه او شتمنۍ دې بندې شي
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو د سولې عالی شوراوي تمه لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقت لیک به زر تر زره لاسلیک شي د جرمني د ولسبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې یو افغان ماجر پرون ماخام د جرمني په سویل کې د اورګاډي په سپرلیو بریټ کړی د کونړ ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي چې راتلونکي شنبه به د کونړ په لسو هغو ولسوالیو کې د پولیو کمپاین تر سره شي چې خطرات پکې ډېر وي او د دوشنبه په ماخام د جمهوري غوښتونکو په ملي کنوینشن کې د ډونالډ ټرمپ میرمن هم یو له ویناوالو وه دا چې په هغې څه انتقادونه شوي هغه به وروسته په رپورټ کې روښانه شي خو اوس پوره خبرونه زیبا خادم وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو وسلوالو طالبانو نن سهار د سالنګ په لویه لاره باندې برید وکړ او د غلارې د لنډې مودې د پاره وتړله د پروان د ولی نطاق وحید صدیقی د امریکا غږ ته وویل چې وسلوال طالبان د غوربند لارې د سالنګ د غره لوړې سوکې ته ختلي وو او له هغه ځای نه د سالنګ په لویې لارې باندې برید وکړ دا اول ځل دی چې وسلوال طالبان د سالنګ په لویې لارې باندې برید کوي خو د پروان د ولی نطاق ویلي دي چې دا مهال د دغې لارې امنیت خوندي دی او د امنیتي قواوو تر جدي څارنې لاندې دی د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقی هم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې اوس د سالنګونو لویه لار د ترافیکو په مخ خلاصه ده د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو بیا زور نیولی دی طالبانو تیره شپه مطبوعاتو ته په یو استولي بیان کې د هلمند د ولایت د سنگین د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې د یوې لنډې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ د امنیت د قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا امنیتی پوسی او د بازار ډیره برخنی ولیده د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې د پی آر ټی پونوم د افغان پوز یو قرارګاه هم محاصره کړی ده طالبانو ویلي دي چې په دغه جګړو کې د افغانستان قواوو ته تلفات اړولي دي د هلمند ولایتي چارواکو د سنگین په ولسوالۍ باندې د طالبانو ډله ییز برید منلی دی خو د ولسوالۍ سقوط یې رد کړی دی چارواکي زیاتوي چې د سنگین په ولسوالۍ کې په تازه هوایي بریدونو کې د دولت 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د هلمند والی نطاق توریالی همت د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن د سنگین په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی آغا او جنگي قومندان ملا نجیب الله د 14 تنو سره وژل شوي دي په خوست کې په سیلابونو کې اووه تنه مړه شوي دي که څه هم ځینو ولایتي چارواکو په اول کې د مړو شمیر اوولس ښودلی و خو د والي نطاق لږ مخکې د امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه دوی ته د اوو کسانو د مړینې خبر رسیدلی دی مبارز محمد زدران زیاته کړه چې د ځینو نورو کسانو د مړینې په هکله هم غیر رسمي معلومات وررسېدلي دي هغه وویل دغه اووه کسه د یعقوبیو په ولسوالیو کې هغه وخت په سیلاب کې مړه شول چې موټر یې په خوړ کې بند پاتې شوی و دا وکاسه ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې 15 ماشومان او دوه مېرمنې دي چارواکو ویلي دي د دې کورنۍ د پاتغړو سره د اجل عمرستو حساسه شوه ده مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. اسلامی دولت نن د سه‌شنبه په ورځ د جرمني په اورګاډي کې د هغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی چې یو کس په چړې او تبرګي لږ تر لږه 15 کسه زخمی کړل. خو مقامات ویل داسې ښکاري چې 18 کلن افغان پناه غوښتونکی پولیسو هغه وخت ویشتلی او وژلی دی چې د صحنې نه په تیښته کې وو، او داسې ښکاري چې د افراطي ګروپ سره هیڅ مستقیما ارتباط نه لري او په خپله یې دغه عمل کړی دی. د بویریا د کورنیو چارو وزیر هرمن ویلی دی پولیسو د اسلامی دولت د وسلوال گروپ بیرغ چې په لاس نقاشي شوی دی د هغه په کور کې پیدا کړی دی. دغه تن کې ځوان چې چاړه او تبرګې ورسره و د دوشنبه په ورځې په اورګاډي حمله وکړه. سره د دې چې اسلامی دولت داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او نن د سه شنبه په ورځې د دغه بیرغ د کشفولو نه وروسته دا خبر په خپل خبري اژانس اماخ کې خپور کړی دی. هرمن وویل دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی خپور شوی په خپلې مورنۍ ژبې پښتو یې خط لیکلی دی، او د هغې نه داسې ښکاري چې هغه په خپله دا عمل کړی دی. د داعش د ګروپ سره د هغه مستقیم ارتباط نښې نښانې نشته دی. هرمن وویل کومو کسانو چې دغه حمله کوونکی لږ پیژانده تحقیق کوونکو ته ویلي دي چې هغه ډیر آرام سړی و، سخت مذهبي او یا افراطي نه معلومېده. هرمن وویل تحقیق کوونکي لا هم هغه خط ګوري چې په کوټه کې موندل شوی دی، او وایي کیدای شي چې خپل پلار سره د خدای پامانۍ دپاره لیکلی وي. دغه 18 کلن ځوان د دوشنبه په شپه په اورګاډي کې په چړې او تبرګي حمله وکړه، خو پولیسو وویشته او ویې واژه. په پاکستان کې خاصه محکمې د سه شنبه په ورځ په پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د الزامونو استماعي غونډه وکړه. مقامات حکم وکړ چې د هغه بانکي حسابونه او د ملک په هر برخه کې د هغه شتمنۍ ټولې بندي کړي. د قاضیانو درې کسیزې ډلې وویل مشرف سره د دې چې سوځلې ورته د خیانت په تور د محاکمې دپاره نوټ ورلیږل شوی و محکمې ته حاضر نه شو. دغه پخوانی رهبر د مارچ په میاشت کې هغه وخت د ملک نه ووت چې ایالتي محکمې ورته د علاج دپاره د ملک نه د وتلو اجازه ورکړه، او وروسته سترې محکمې هم تایید کړ. مشرف په 2008 کال کې هغه وخت په خیانت تورن شو چې هغه د خپل جمهوري ریاست په وخت کې او د هغه وخت د پاکستان لوی دریستیز په ملک کې اضطراري حالت اعلان کړ او اساسي قانوني وځنډاوه. دغه اقدامات د دې لپاره وکړل چې ولس د استعفا غوښتنه کوله، او هغه نه غوښتل چې د قدرت نه لاس واخلي. ایران وایي د یورانیمو د غنی کولو پروګرام ملي ویاړ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتومي جنجال په سر د موافقې نه وروسته هغوی دا توان لري چې خپل اتومي پروګرام بیرته فعال کاندي. ایران د هغه کسانو په حق له د محکمې حکم اعلانوي چې د سعودي په سفارت په یرغل کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي. د ایران نیمه سرکاري خبري آژانس اسنا وایي چې د دغو 19 مشکوکو کسانو په حق له به حکم پر راتلونکو 10 ورځو کې اعلان شي. په هغه د تور دی چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي په سفارت یرغل کړی و. د ترکیه د صدر اعظم شاوخوا 300 کارکونکي له دندو لري شوي دي. د ترکیه دولتي خبري آژانس ویلي دي چې شاوخوا 255 کسان چې د صدر اعظم بن علي یلدرم په دفتر کې کار کوي برطرفه شوي او کارتونه ترې نه اخیستل شوي دي. په دې کسانو دا شک کیږي چې د حکومت د نسکورولو لپاره د جمعې په شپه ناکامې کودتا کې لاس درلوده. د پاوز د یوې ډلې لخوا د ناکامې کودتا نه وروسته حکومت د قضایه قوې، پولیسو، پاوز، مذهبي او نورو ادارو زرګونه کارکوونکي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي له دندو لرې کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د دغو برطرفیو او ګرفتاریو په هکله اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ترکیې په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د هیواد دیموکراتیکه اداره دې قوي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار مؤسسې رئیس زید رعد الحسین په دې انتقاد کړی دی چې په ترکیې کې ځینو چارواکو د اعدام د سزا د بیرته برقرارولو خبرې کړې دي. او ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د کنونسون په شپه ویلي دي موږ به دا ټاکنې په غټ اکثریت وګټو. هغه خپله میرمن ملینیا ټرمپ حاضریدو ته د متحده ایالاتو د راتلونکې لومړۍ میرمنې په توګه ور وپیژندله. ملینا ټرمپ په خپله وینا کې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې ده. ویلي دي که تاسې غواړئ چې څوک ستاسې او ستاسې د هیواد دپاره مبارزه وکړي، نو زه تاسې ته ډاډ درکوم چې هغه همدا سړی دی. دی به هیڅکله ستاسې دپاره د مبارزې نه لاس وانخلي او هیڅکله به مو ناامیده نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو واریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاګ آشنا رادیو نه واریدل په مکه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د سولې عالی شوراوی تمه لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقت لیګ به زر تر زره لاسلیک شي او د مذاکراتو بهیر له سره پیل شي. له دې مخکې د سر راپورونه خپاره شول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د چارو کارپوهان بیا وایي ښاغلی حکمتیار د ملي وحدت حکومت د برخلیک روښانه کېدو ته انتظار باسي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قاسم سلیمان په راپور کې اورو.
د سولې عالی شورا یې ور بیا د ردوي چې ګڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سوی او وایي حکومت دې ته چمتو دی څو د سولې بهیر له حزب اسلامي سره مخته یوسي. د دغې شورا ویان د امین الدین مظفري د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی مقابل لوري ته په تمه دي تر څو د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي.
تر اوسه
هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي. ښاغلی مظفري په دې اړه چې له حزب اسلامي سره به بل پړاو خبرې کله وسي څه ونه ویل. څه موده مخکې افغان حکومت او د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي پر یوه 15 مادي سند موافقه وکړه. حکومت ویل چې ډېر ژر به په خپل حکمتیار قبل ته راسي خو لا هم له حکمتیار سره د سولې د خبرو څرک نه لګېږي او له دې وړاندې د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان ازادي راډیو ته ویل چې د حزب اسلامي لخوا تازه شرایطو دغه خبرې ټکنۍ کړې دي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د مهالویش ټاکل، له امریکا او ناټو سره د لاسلیک سو سندونو لغوه کول او تر دوو کلونو د حکومت پای ته رسول د ښاغلي محمد خان په وینا د حزب اسلامي اساسي شرطونه وه. خپل حکمتیار د اختر په مناسبت خپور سوي پیغام کې پر ولسمشر اشرف غني غږ وکړ چې د سولې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورنه کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم ځینې رسنۍ ته ویلي چې تمه کېږي دواړه لوري تر راتلونکو دوو نۍ پورې درېیم ځلې د سولې خبرې پیل کړي. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا په دې باور دی چې حزب اسلامي دې ته انتظار باسي څو د دوو کلونو په پوره کېدو سره د ملي وحدت حکومت برخلیک روښانه سي.
اوس هغه دوستان ترکیه، سعودي، پاکستان چې د اکواتیر طرفداري کوي تشویق کوي، هغه تشویش لري چې دوه میاشتې وروسته د حکومت وحدت ملي سرنوشت به څنګه شي. هغه ته وایي چې تېونکي اصوله وکړه دوه میاشتې وروسته چې دغه حکومت پاتې شو، اشرف غني رئیس جمهور و، عبدالله رئیس اجرایی و، بیا نه هغه خبرې اترې دوام وایي چې دغه حکومت نه اوس څه ضرور نه چې په دوه میاشتو کې ځان به بدنام کړي لاړ شي کابل.
خدا چې آیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې بهیر بیا کله پیل شي او آیا دا موافقتنامه به د حکومت د مشرتابه او ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک کیږي او کنه، دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو به روښانه سي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د جرمني د ولفسبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې یو افغان مهاجر پرون ماښام د جرمني په سویل کې د یوه اورګاډي په سپرلیو برید وکړ. دغه مهاجر وروسته له هغه چې څلور کسان سخت ژوبل کړل د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه پیښه د هغه افغان مهاجر شخصي عمل بللی دی. د دې وزارت وایان احمد شکیب مسغنی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان خلک له تاوتریخوالي نه ډک د داسې عمل نه کرکه لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر هواکیم هرمن چې نن یې د جرمني له یوې تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې، د دې پیښې په اړه وویل چې دا ډېر خطرناک برید و.
نن
پرون ماښام د 9:15 دقیقو ترمنځ یو 18 کلن افغان
د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر هواکیم هرمن چې نن یې د جرمني له یوې تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې، د دې پیښې په اړه وویل چې دا ډېر خطرناک برید و.
نن
پرون ماښام د 9:15 دقیقو ترمنځ یو 18 کلن افغان ناڅاپه د تبر او چاقو په واسطه د اورګاډي پر سپرلیو برید وکړ چې له امله یې یو شمېر کسان ټپي شول. په دې کې یو چینایي کورنۍ هم شامل ده. د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی.
ښاغلی هرمن وویل چې په تصادفي ډول په سیمه کې د یوې بلې پیښې په اړه پولیس موجود وو چې ورته د دې برید په اړه خبر ورکړل شو.
هغوی د مین د سین په غاړه دغه بریدګر پیدا کړ. هغه د تبر په واسطه هڅه کوله چې پر پولیسو برید وکړي، خو د پولیسو د جزو په نتیجه کې بریدګر ووژل شو.
پولیس وایي چې هغوی د دې افغان بریدګر په کوټه کې یو بیرغ موندلی دی او داسې معلومیږي چې راډیکل شوی وي.
یو عیني شاهد له اورګاډی نه بیړنیو خدماتو ته یو ټلیفون وکړ او وی ویل چې د غبرتګر د الله اکبر په ویلو سره چیغې وهي. کله چې د هغه کوټه ولټول شو، نو پکې د اسلامي دولت د ډلې یو بیرغ موجود و.
د دې بیرغ د موندلو سندستي وروسته د داعش ډلې د اماق په نوم خبري اژانس د برید مسولیت واخیست او وی ویل چې دا هلکې سمو د مخې استخدام کړی و چې په لویدیځو هیوادونو کې برید ترسره کړي. همداراز د دې پیښې په اړه د جرمنی د پولیسو د اتحادیه مشر موبایل چې موږ باید داسې فکر ونه کړو چې زیات پولیس او امنیتي پرسونل کولای شي چې د دغه سیب لیدونو مخه ونیسي.
کله چې یو کس غواړي د تاوتریخوالي یو عمل ترسره کړي، نو موږ یې مخه نشو نیولی. موږ کولای شو چې یوې پیښې ته لاسرسی ولرو، خو دا یو خیال دی چې موږ به په هر ځای کې د سخت دریځو کسانو لخوا د داسې بریدونو مخنیوي وکړو.
داسې پیښې کولای شي چې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل فشار زیات کړي چې په تیر کال کې په سلګونو زره مهاجرین منلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کونړ ولایت د امیر اختیار ریاست وایي چې راتلونکي شنبه بعد د کونړ په لاسو هغه ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین تر سره شي چې خطرات پکې ډېر. دغه کمپاین په کونړ کې د پولیو د ورستۍ پیښنه د نورو ماشومانو د بچ کولو په خاطر تر سره کیږي او هماله بعد د نورستان په دوه لغمان او یو په ننګرهار او یو لسول سالیو کې تر سره شي. زمون همکار سبی الله غازی دغه کمپاین په اړه د کونړ د امیر اختیار د رئیس سره مرکه کړې چې ستاسو پامه اوریدو ته راګرځو.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر صاحب احسان الله فضلی، راتلونکي کمپاین کله دی؟ ویوازي په کونړ کې دی، څومره ماشومان به پکې واکسین شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا راتلونکي کمپاین دا د 15 ورځې لپاره وای چې درې ورځې به کمپاین یو د څلورم او پنځم ورځ به د پاتې یا د غیر حاضر ماشومانو د پلټنې او دغه ته دوباره واکسین کولو لپاره ځانګړي شوی دی. دا کمپاین موږ په تقریبا د کونړ په درې ولسوالیو نه بغیر چې هغه نورګل څوکیو سرکانو ولسوالی ده، نور ټولو ولسوالیو کې بدای شي. دې ولسوالیو ته موږ هغه کټګوري یا هغه طبقه باندې کې راوسی دي چې هغه ته زمنګ لاسرسي ډیر محدود دي. نو چون په دغه ولسوالیو د جملې نه شګل کڅه هم په دغه دی ولسوالیو کې نه حسابيږي، ولې چون هلته زمون څلور پیخي موجوده، نو په دې خاطر منه موږ په دغه دولس ولسوالیو کې د مرکز په شمول دلته به دغه کمپاین کیږي او دې کې به زمونږ ټارګټ تقریبا یو لک څلویښت زره په حدودو کې به ماشومان چې دی دا زمونږ د هدف وړ ماشومان دي چې دوی ته باید موږ واکسین وکړو. کوم ځای کې چې زمونږ لاسرسی پراخوي او هلته موږ د پولیو پیخه مونږ لرو او پرځن په آزاد ډول منې په خشان سره موږ هلته واکسین کیږي او د واکسین په وړاندې کوم ممانعتونه یا مخالفتونه خاص نه وي، نو په هغه صورت منې په هغه ساحو کې زمونږ هغه موږ نه شاملو. چون دا یو ډیر مهم کمپاین دی او دا په افغانستان په ټولو ولایتونو کې نه دی، بلکې دا په هغه ولایتونو خصوصا شرقي او په هغه ولسوالیو کې کیږي کوم ځای کې چې موږ عمل ستونزې ګورو یا مخالفتونه ډیر دي یا زموږ ماشومان اکثر هلته پاتې د واکسین د پوښښ نه پاتې، نو دې ته زیاته توجه کیږي. نو په همدې خاطر منې زموږ د یونیسف او د ډبلیو ایچ او او زموږ د عامې روغتیا وزارت په شریکو هلو ځلو منې موږ کوشش کوو چې دا کمپاین پلی کړو.
داسې هیله مندي شته چې د کونړ ځنو ولسوالیو کې چې هغه ساحې پاتې کېدل یا غلطه هم ځنو ساحو ته بل لاسرسی وشي، هیله مندي شته؟
څرنګه چې سرکانو ولسوالۍ و ساحه د ګنجګل ساحه چې موږ نه تقریبا د کلونو کلونو نه پاتې وه، ولې د ولسونو په همکارۍ منې او د منطقې د خلکو په خاص ځانګړي همکارۍ منې موږ وکولای شو چې په دې وروستیو کې هلته واکسین تطبیق کړو، ټول ماشومان چې د واکسین نه پاتې هغه تطبیق شو. نو زمونږ عین امیدواري او دغه څه توقع زمونږ د خپل ولسونو نه بیا ده چې زمونږ په دې پاتې ولسوالیو کې به هم د کور په کور زمونږ ټیمونه وګرځي او هغه ماشومان چې د واکسین نه تروسه پوری پات یا غو واکسین شي او کوم چې په دوامدار ډول باندې واکسین کیږي هغه ته هم دغه پروسه تطبیق کیږي. نو زما امیدواری زیاته ده زمنګ د ولسونو آگاهی وس ډیره خښوي ده هغه ورونه چې تروسه پوری د لایلمې لوجنه د واکسینو خلاف کو هغه وس تقریبا ټول دې ته باندې پوښوي دي او رس پورز باندې زمنګ د پوخخ کچ چې لوړیږي. نو دا ټول د امیدواری ده د دې نمائندګي کې چې ان شاء الله تعالی زمنګ برنامه د دې چې د صحت برنامه ده او په دې کې نور اهداف نشته ده. نو ان شاء الله دا اوس ورځ پر ورځ مخ په کامیابی ده.
روان میلادی کال کې څلور پیخي واز د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د پولیو سب شوی وي اغل ته ولسی خلکو سره کوم خبري شوی دي او لاسرسي به وشي
تر ډیره بریده موږ په دغه مسله کې چې شلتن چې ډیر غریب او غرنۍ او د محروم او ولسوالۍ د اوس دا مستقله ولسوالیم ګرځیدل دا شلتن دره بدبختانه موږ د واکسینو د پوخخ تقریبا د 2010 کال نه پدی خو باندې په دغه ساحه کې دا یو ستونزه و پوخخ نو نو الته پیخي موجود شوی او دغه پیخي یو پیخي موږ ته وارداتي دی نه چې د بل ځای نه وایرس راغلی ولې هم دغه وایرس په دغه محیط کې ګرځي ځکه دغه وایرس خو ساري ناروغي د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي هم دغه ولسونو د یوې منبع نه وبس کی په یو ځای کې اوسیږي د زیست محیط یو دی. نو دا ټول هغه څه دي چې د بیا چانس د خورېدلو دی. نو په دې خاطر منه زمنګ د ټول ولسونو سره موږ تفاهم وکړو ور سره کېنه سور سره خبري شریک کړي. نو آل ته موږ آتا اضافي ترانسپورت او موټر یې غي ته آماده کړي چې کچیر ته څو غریب یو وسنه لري نو هغه موږ د موټر په ذریعہ منه هغه نږدې کلینیکونو ته راوړو او هغه واکسین شو. نو دا ټول هغه هڅې وي چې وس ان شاء الله موږ دلته امیدوارین پیدا ده خلک هم واکسین ترجت کوي راځي واکسین کوي کلینیک ته راځي زموږ ټیمونو ته اجازه ورکوي او هغه پاتې ساحه چې وسم پکې ستونزې شته او لیدل کېږي دا زمون هله دادا چې هغه هم په دغه حقیقت باندې ځان پوه کی او دا سر د ماشوم یو مسلم حق دی او دا د روغتیا برنامه ده په دې کې نور څه نشته. نو دوی د زمونږ د ای پی ای یا د کتلوي مافیات د ټیمونو سره دوی همکاري وکي او د ناروغ جوړ غیر حاضر میلما ټول ماشومان دوی راوباسي چې تر دوی ته واکسین شي.
اوس په کونړ کې څومره ماشومان د واکسینو نه محروم دي او دا کمپین کله شروع کیږي څومره ماشومان به واکسین شي؟
دا به راتلونکي خالي ورځ نه بده شروع کیږي 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې د ممنګ کڅه هم تیر ځل چې غازی آباد نړۍ کې واکسینو نشو نو زمنګ د پوخخ د نه هغه چې پوخخونه شو یا واکسینو دونه شو دغه تعداد تقریبا شپږی زره تلور شو یعنی شپږی زره ماشومان موږ نه په ټول کونړ کې پاتې شو د واکسین نه. خو د دې کمپاین کې موږ توقع داده او زمونږ د ولسونو نه مهله داده چې دغه رقم چې دی صفر تر اخته کې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا دوشنبه په ماخام د جمهوریت غوښتونکو په ملي کنونسین کې د ډانلډ ټرمپ میرمن هم ایواله ویناواله د ملانیا ټرمپ د وینا په اړه چې د ختیځ اروپا په یو کوچني هیواد سلووینیا کې زیږیدلې اوس نوي تاوده غبرګونونه راپارېدلې. باسا د چې د وینا ځنې برخې د میرمن میشل اوباما د وینا نه کاپی کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې اورو.
ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د کنوانسن په شپه وویل
موږ به دا ټاکنې په لوی اکثریت وګټو.
هغه خپله میرمن میلانیا ټرمپ حاضرینو ته د متحده ایالاتو د راتلونکي لومړۍ میرمن او یوې فوق العاده مور په حیث
تاسو ستاسې د هیواد لپاره مبارزه وکړئ نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هغه همدا سړی دی. دای به هیڅکله ستاسو لپاره له مبارزې نه لاس وانخلي او هیڅکله به مو نا امید نه کړي.
د جمهوری خواګون ملي کنوانسیون په رسمي ډول پرانستل شو خو ډېر ژر پکې ګډوډي را پیدا شول. د ګوند مشرانو د هغو خلکو هڅې ناکامې کړلې چې د ډانلډ ټرمپ له نوماندۍ سره مخالفت کاوه. په کنوانسیون کې د احساساتو نه ډکه مبارزه وشوله.
هغه څوک چې د مقرراتو طرفدار وي هغوی به هو وایي. هغه څوک چې نه وي هغوی به نه وایي. د رئیس په نظر د هو علاوه
د کنوانسیون نه بهر په کلیولاند کې د مختلفو اهدافو لپاره مظاهره چان راوتلي ول خو زیاتره پر ډانلډ ټرمپ او د هغه پر جنجالي اظهاراتو انتقادونه کول. امنیتي تدابیر پر ځمکه په اوبو کې او په هوا کې نیول شوي وو. افریقایي امریکایانو ویل د پولیسو زور زیاتی او بی انصافي د نژادي تبعیض مهم عوامل دي.
په سیاست کې زمونږ د پوستکي د رنګ پر بنسټ پر مونږ قضاوت کیږي، په کار ده دا ډول کړنې نوري بندي شي.
هغه کسان چې د ډونالد ترامپ پلویان دي له هغو سره هم دا اندېښنه شته ده چې د هغه د ډیموکراتي سیالۍ هیلری کلینټن مخابه څنګه ونیول شي. ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن په سنسناتي کې د تور پوستانو د حقوقو د پرمخ بیولو په کنوانسیون کې چې اوس د ان ډبل ای سی پی په نامه یادیږي برخه واخیستل.
موږ ټول پوهیږو چې دا اوهایو د کلیولند په بل کنوانسیون کې څه پیښیږي، خو زما سیال په دې انتخاباتي مبارزه کې ښایي مختلف نظر ولري، خو زه دا غوره ګڼم چې دلته له تاسو سره واوسم.
د اوهایو په کلیولند کې نن د سه شنبې په ورځ د ډیرو نورو ویناګانو او مظاهرو تمه کیږي. دغه څلور ورځنی کنوانسیون به د پنجشنبې په ورځ د ډونالډ ټرمپ په وینا پای ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دران واوریدونکو تاسو رپورټ هم واورید. د اوهایو ایالت په کلیولند کې د جمهوری غوښتونکو په جوړې لوی غونډې کنونشن کې د تازه معلوماتو او جزئیاتو لپاره د آشنا تلویزیون له همکار ایوب خاورین سره غږیږو. خاورین صاحب، ستړی مشه د روان کنونشن یا د جمهوری غوښتونکو د دې لوی غونډې تازه خبره څه ده؟
ډیر مننه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرون ویناوی وشوي، د پرون موضوع امنیت و د امریکا امنیت، د نړۍ امنیت، او په خاص ډول د میلانیا ترامپ وینا ډیره احساساتي و عاطفي و، او کاندید ترامپ خپل میړه یو مهربان پلار او مهربان میړه او انسان دوست او وطن دوست شخص و بللو. روډي جولیانی د نیویارک خوانی خاروال هغه بیا په امنیت باندې تمرکز وکړ، او د هیلری کلینټن
bale
yes
bale bale فکر کوم چې ایوب خاورین سره اړیکه قطع ده. هیله را چې بیا وکړی شو په خبرونه کې له ځان سره په بلې خبرونه کې له ځان سره ولرو. د تازه معلوماتو لپاره اوریدونکو د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. خو د مهمو خبرونو د سرټکو د اوریدو نه مخکې باید ووایو چې د نن شپې د نجیبان او شابه په ځانګړې خبرونه کې، البته چې اونیز خبرونه ده د خزو لپاره ځانګړې شوې ده، په دې غږ کې چې به سرپرسته او کندو خزو ژوند څنګه دی، څنګه دوی ژوند تیری، د کوم ستونزو سره مخ دي، د ژوند حالت څنګه دی. هیله ده چې هغه خويند چې د ستونزو سره مخ دي هغه خبرونه ته زنګ ووي، خپل ستونزو را سره شریک کړي. د خبرونه په ورستۍ شوبو کې به همدارنګه د کار او ټولنیز چارو د شهیدانو او معلولونو د وزارت وزیر نسرین اوریا خیل ستاسو پوښتنې ځواب کړي او ستاسو ستونزو په اړه به تبصره ولري. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
وسروالو طالبانو نن سهار د سالنګ په لوی لار بریز کړی دی او د غلارې د لنډې مودې د پاره تړلې وه. د پروان د والی نه تاقویلې دي چې وسلوالو طالبانو د غربن لارې د سالنګ د غره لوړې سوکې ته ختلې وو. لارې د لنډ وخت لپاره بند کړې وه، خو وایي چې اوس هغه لاره خلاصه شوې ده. طالبانو تېر شپه مطبوعاتو ته په یو استولي بیان کې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د جګړې رپورت ورکړې او د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا یې کړې ده. ویلې دي چې د لنډې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ، د امنیت قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا ټولې امنیتي پوستې او د بازار ډېره برخه نیولې ده. په خوست کې په سیلابونو کې اووه تنه مړه شوي دي. که څه هم ځینو ولایتي چارواکو په اول کې د مړو شمېر اولس ښودلی وو، خو د والي نطاق لږ مخکې د امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه دوی ته د اوو کسانو د مړینې خبر رسېدلی دی. اسلامي دولت نن د سه شنبې په ورځ د جرمني په اورګاډي کې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې یو کس په چړې او تبرګي لږ تر لږه 15 کسه زخمي کړل. مقامات وویل داسې ښکاري چې دغه 18 کلن افغان پناه غوښتونکی پولیسو هغه وخت ویشتلی وژلی دی چې د صحنې نه په تیښته کې وو، او وایي داسې ښکاري چې د افراطي ګروپ سره یې مستقیما ارتباط نه لري، په خپله یې دغه عمل کړی دی. او پاکستان کې خاص محکمې نن د سیشن به پورس په پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باندې د خیانت د الزامونو د استمایي غونډې په پای کې مقامات ته حکم کړی دی چې د هغه بانکي حسابونه او د ملک په هر برخه کې د هغه شتمنۍ ټولې بند کړي.
درنو ویدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په سولند شبو کې د ډېری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیره وای او په سید نجبا نو سبا خبرونه اوري کله دا قدر منو خو اندخ خبرونه ته زنګوه یا استډیو سره اړیکه ونیسه. تر بیا الله ماته.